نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين يا رب العالمين. الحمد لله ننزم يوم الكلاس نين چکل هم تاس قرآن کریم دا ویلو دا پارا کینی نیو خبر پا ذهن کی کیدی او هغه دا چی دیر پا عجزی سر کینی او دا اللہ تعالی نا دعاو غاڑی چیا اللہ مال خو حسم نرازی تو ما تو خیئے اے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربا لکا سنگ چی تا هغو تا خیلے و قرآن نو داسی ما تو خیئے اے دا ابراہیم علیہ السلام ربا لکا سنگ چی دی هغو تا خیلے و نو هم هغه شان ما ته وخی او چې څوک په عاجزۍ سره د علم طلب کوي نو الله تعالی هغه له ورکوي نو دا هم یو دولت دی او چې څوک په لویۍ سره کینی چې ما له خو د مخکې نه ډیر هر څو راځي اوس به نور زو سوی زده کړم زه ګورم چې دلته څنګه قرآن خیالی شي نو بیا بنده هیڅ هم نشي زده کولی نو د عاجزۍ سره د دعا کولو په وجبه الله تعالی تاسو ته وخی نن به ان شاء الله مون د سورۃ البقره د یوشتم آیت نه واخلم د پنځشتم آیت پورې وایو ان شاء الله پنځو آیتونه دي صرف اوله لفظی ترجمه به ګورو مونږ ډیر په آرام آرام روان یو امید دی چې تاسو به ډیر محنت کوئ او د زده کولو کوشش به کوئ او چې څومره هم تاسو د قرآن له وخت ورکوئ نو هغومره به دا قرآن ستاسو دپاره خپلې خزانې کلاوهي او کچری تاسو وایی چې زما سره وخت نشته او وخت می ضایع نشي نو بیا به درته سونه میلاویږي او د هر سیز د پاره محنت کول ضروری وي او دا خو لا د الله تعالی کلام دی چې هغه تاسو زده کول والی دا سو معمولی خبره نه ده د دنیاوي تعلیم د پاره چې موږ څومره محنت کوو نو د الله د کلام د پاره به وخت نه وباسو ضرور به وباسو او دا خبره دی هر بنده د خپل ذهن نه وباسي چې زما دماغ کار نه کوي او کچری تاسو بار بار داسې خبره کوئ نو بیا به مواقع ذهن نه چلیږي او داسې موایي چې زما نه هیریږي ګورئ مونږ څومره د دنیا سیزونه زده کړو هغه مونږ له د مخکې نه خو نه راتلل دغه شان که مونږ له قرآن نه راځي نو الله تعالی به مونږ ته وښیي بس صرف لږ شان د صبر ضرورت دی مونږ ته ټیک شو اوس به مونږ ترجمه ګورو د یوویشتم آیت نه واخله د پنځویشتم آیت پورې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها دا یا ایها چې کله هم راشي نو دا خبره یاد ساتئ چې دا حرفی ندا دی یعنی چاله آواز ورکول نو د دې سره بندله آواز ورکړی کیږي لکه مونږ چې وایو چې اے فلان کیا زما آواز واورا نو مونږ هم وایو چې اے دا اے چې مونږ استعمالو نو دا حرف ندا دی او اکثر په دې طریقه دا راځي لکه چې یا ایها راشي ټیک شو نو مخکې تینه د الف لام لفظ راځي او بعضی وخت چې دی نو د یا سره هم راځي لکه یا ابراهیم یا احمد یا محمد او چې کله د حمزه سره شروع کیږي نو څنګه به شروع کیږي یا ایها ٹھیک شو نو د دینه پس چې دا الناس راغی نه نو دیته حمزه الوصل وای یعنی دا د حمزه الوصل سره شروع کیږي نو الناس خلقه یعنی یا ایها ای الناس خلقه اعبدوا عبادت کوي دا عبادت هم په پښتو کې استعمالو او ربکم او دا د دوو لفظونو نه جوړ دی رب او کم یعنی رب ستاسو یعنی د خپل رب مخکې الذي راغی نو د کوم نه سکون لري شو او پیخ پرې ولګېدو ځکه چې کوم د الذي سره نشو ملاوهلی نو دا پیش چی پیو لگیدو یا پیخ چی پیو لگیدو نو اس دا منگا دا الَّذی سرا ملاوه حلی شو ٹھیک شوا نو الَّذی چاچی خلقا پیدا کریے کم تاسو والذین او ها خلق دا دا الَّذین جمع دیں یوی الَّذی دا دا یو کس دا پار رازی او الَّذین دا دیرو دا پار رازی دا دا غی جمع دا نو دلتا الَّذی را غلی دے او الَّذی چی دے دا دا اللہ تعالی دا پار استعمال شوی دے من نا قبلی مخکی کم ستاسونا لعل چی کم تاسو تتقون تاسو بچشی الَّذی ها غزات یعنی بیا دا اللہ تعالی دا پار راغی جعل هغو جورکل لکم دا پار ستاسو الارض زمکا فراشن فرش والسماء او آسمان بناء چت وانزل او نازل کرو من نا السماء دا آسمان ماء ابو فا بیا اخرج دا اوستلو به دا غیسرا یعنی دا غی پزریا من الثمرات دا میبونا رزقا رزق لکم دا پارستاسو فلا پس ما تجعلو تاسو جوڑوی تا پاولا کراغلا نو تاسو جوڑوی للہ دا پار دا اللہ اندادن او دا دنید جمع دے انداد ٹھیک شما معنی دا شریک و او انتم تاسو تعلمون تای پاول سر کی راغلا نو دا دے مطلب دے چی تاسو عین لام میم پکی روٹ ورد دے دا علم دا پار رازی او واو نونی پاخر کی راغی نو دا دا جمع دا پار رازی نو دے مطلب شو چی تاسو ٹول علم لرائی یا تاسو ٹول پوہے گئی و او ان کچری کنتم دا دا دو لفظونونا جوڑ دے کن او تم دا کن مطلب دے یای تم تاسو فی کی ریبن شک مما دا من او مانا جوڑ دے مما دا غین چی نزلنا نون زا او لام دا دے روٹ ورد دے او دا نازل دل نا مون نو نزلنا نازل کرل مون علا پا عبدی بندا نا زمون نو علا عبدینا پخپل بندا فأتو فا نو اؤتو راوڑی بی سورتین یو سورت مم مثلی ہی پا مثل لده مطلب دا دے پشان ودعو و او ادعو دعوت ورکی مطلب راو غوڑی شهداء اکم شهداء جمع دا دا شهید او شهداء وائی گواهانو تا او گواهان چی وی نو هغوی مددگار هم وی هغوی سنگ مددگار وی چی کل هغوی گواهی ورکوی دا چا دا پارا نو شهداء اکم مددگار ستاسو مطلب خپل مددگار من دونی سوای اللہ دا اللانا یعنی دا اللانا سوا ان کچری کن یی تم تاسو صادقین دا جمع دے دا صادق یعنی رشتینی دا لفظ ہم مونگ پا پختو کی استعمالو الحمدللہ فا ان بیاکو لم نا تفعلو تاسو اکڑے شے و او لن ہس کلنا تفعلو تاسو اکڑے شے فا نو اتقو ویرے گئے الناری دا اورنا اللتی حغا او دا مؤنث دے کلا الذی رازی الذی مذکری یعنی دا سڑی دا پار رازی او اللتی چی نو دا خزی دا پار رازی زکه چی ور چی دے نو دا مؤنث دے پا عربی کی نو لکه ما چی دا توی الذی دا مذکر دا پار رازی او اللتی مؤنث یعنی دا خزی دا پار رازی او اللتی وقود وائی خشاکتا ها دا هغی دا ها هم مونس دی تیک شو زکا چی وار مونس دی دا هغی مطلب دا وار الناس خلق والحجار او کانی یعنی گٹی دی حجری اسود هم تاسو پی جنه تیک شو نو دل تکی هم دا حجار لفظ چی راغلی دا غی نی یاد ساتای هغا طور گٹا چی دا پا کعب شریف کی او عدت عین دال دال دا دی روٹ دی تیار کڑی شوی دی لیل کافرین لی دا پارا کافرین دا کافرانو و او بشیر او بشارت ورکړه زیره ورکړه مطلب خوشخبری ورکړه دا فعلی امر دی الذین هغه خلکو له آمنو چې ایمانی را وړی دی وعملو او عملی کړی دی الصالحات نیک ان بشکه دا ان چې دی که نه چې دا د آیت په اول سر کې راشي نو دا ان وي او چې کله په منځ کې راشي نو دا بیا ان شي د زبر سر راځي لهم د پاره د هغوی جنات دا جمع دی د جنت او د دې روټ دی جیم نون نون ٹھیک شوه نو جنتونه چې دي نو د جنتونو او د جین یو روټ دی ځکه چې جین هم پټ وي په نظر نه راځي او جنت هم پټ وي تجری بهیږي من نا تحتها د هغې د لاندې مطلب د جنتونو د لاندې الانهار انهار دا د نهر جمع دی یعنی نهرونه کلما چې کله هم رزقو رزق ورکړی شي هغوی له منها د هغې نه او دلته چې دا ها دا ضمیر لګېدلی دی نو د دې اشاره جنت طرف ته ده من زمرتین سمیوا رزقن د خوراک د پاره د رزق د پاره قالو نو هغوی به وایي هذا دا خو الذي هم هغه ده رزقنا رزق راکړی شوی و مونږ له من قبلی د دې نه مخکې و حالانکه اوتو ورکړی شي هغوی له به سره د هغې متشابهن په هغې کې د بنده شک وي چې دا هغه دی متشابه چې دی دا لفظ هم مونږ استعمال او تشبیه یعنی د یو شي پشان د یو بل شي یو شی د بل شي پشان چې وي شباهت چې او چې دا هغه دی او کوبل دی یعنی بنده ته پکې شک وي یعنی یو شان څیزونه وي چې انسانی وویني نو فرق پکې نشي کولی نو متشابهن پشان د یو بل ولهم او د پاره د هغوی فیها په دې کې ازواج ښځې دي بیبیانې دي جوړې دي مطهرت پاکي وهم او هغوی فیها په دې کې یعنی جنتونو کې خالدون همیشه اوسېدو والی دي اوس په انشاءالله مونږ تفسیر کوو د سورة البقره د یویشتم آیت نه واخله د پنځویشتم آیت پورې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اي خلقو اعبدوا ربكم عبادتك ويدخل الرب دلتا تاسو پاول سل گوري چه دائرکت خطاب کیگی تر دي وقت پوری مون دائرکت خبر نداوري دلی تر دي وقت پوری دا غیب پا سیغه کی خبری کیگی د مؤمنانو د کافرانو او د منافقینو چې هغوی داسې کوي هغوی هغه شان کوي اوله الله تعالی د درې قسمه خلکو خبره وکړه او اوس د هغې نه پسې ټولو انسانانو ته خطاب وکړو نو که څوک تپوس وکړي چې اولنی ډایرکټ خطاب چاته شوی دی نو هغه الله تعالی ټول انسانیت ته کړی دی او د دې نه پته لګي چې قرآن مجید صرف د مسلمانانو دپاره نه دی دا د ټولو انسانانو قرآن مجید دی یعنی هغوی ته په دې کې خطاب کړی شوی دی ټول انسانیت ته ټول هیومینیټی ته یا ایها الناس په دې کې ټول خلک راغی په دنیا کې چې څومره هم خلک دی که هغه کافران دي مؤمنان دي سړي دي ښځې دي واړه دي لوی دي بوډاګان دي منافق دي امیر دي غریب دي قرآن ټولو ته خطاب کوي نو دا قرآن صرف زما او ستاسو نه دی دا د ټولو د پاره دی او په کار ده چې ټولو ته ورسی او موږ له په کار دی چې هغوی ته ووایو چې ګورئ په دې کې تاسو له هم آواز درکړی شوی دی تاسو له هم دعوت درکړی شوی دی ستاسو د پاره هم په دې کې پیغام دی دا خو لږ وایئ لیکن که موږ په خپله نه وي ویلې نو نورو ته به یې څنګه رسوو اکثر په قرآن کې یا ایها الذین آمنوا راځي او په هغې کې مؤمنانو ته خطاب کیږي لیکن دلته راغلی دی یا ایها الناس نو دلته ټول انسانیت ته خطاب کیږي هغوی ته خبره کیږي او هغوی ته الله تعالی سوایي اعبدوا ربکم عبادت کوئ د خپل رب ای خلکه تاسو د خپل رب عبادت کوئ او الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مونږ جن او انس بل د یو مقصد د پاره نری پیدا کړی سوای د دې د پاره چې هغه عبادت وکړي د خپل رب دا د سورت الزاریات 56 نمبر آیت دی یعنی مونږ د نوکرۍ د پاره د بچو پیدا کولو د پاره یا د خپل کور ټیک کولو د پاره یا د جایدادونو جوړولو د پاره او یا د ترقۍ کولو د پاره نه یو پیدا شوی دا مقصد نه دی زمونږ د ژوند ها ضرورت کې دی شي یو وی ضرورت او یو وی مقصد لکه خوراک څښاک زمونږ د ژوند مقصد نه دی بلکې دا د ژوندۍ اوسېدو یو ضرورت دی او د هغې نه پس مونږ ته خپل مقصد پوره کول دی لکه یو ګاډی دی په هغې کې تاسو تیل اچوئ تیل اچول د هغې مقصد نه دی تیل ورله په دې وجه ورکړی کیږي چې هغه چلیږي او تاسو د یو ځای نه بل ځای ته رسوي ځکه تاسو ګاډی ساتئ که نه نو بیا د ضرورت پوره کولو نه پس انسان خپل مقصد پوره کوي خوراک څښاک بچی ودونه دا ټول د ژوند ضرورتونه دي د انسان لیکن دا مقصد نه دی د ژوند اصلي مقصد څه دی د ټولو نه مخکې الله تعالی انسان ته وفرمایل چې ستاسو د ژوند مقصد څه دی تاسو دنیا ته ولې الله تعالی را لېږلی او تاسو ته څه کول دي اعبدوا ربکم عبادت کوئ د خپل رب د عبادت معنی څه ده که تاسو ته یاد وي نو دا مونږ په تیر آیتونو کې ویلي وو چې بې انتها محبت بې انتها عاجزي او بې انتها تعظیم او د الله یره په زړه کې او د عبادت معنی مونږ په ایاک نعبدو کې ویلي وه او په هغې کې ما تاسو ته د عبادت معنی هم ښیلي وه چې عبادت څه ته وایي تاسو ایاک نعبدو و ایاک نستعین را وباسئ چې ایاک نعبدو راغې نو بیا د درې قسمه خلکو خبره راغلې وه کو تاسو ته یاد وي نو مونږ په انعمت علیهم خبره کړې وه په المغضوب او الضالین د دې ټولو خبره راغلې وه او بیا مونږ سورة البقره شروع کړو په هغې کې څه راغلل بیا تاسو د درې قسمه خلکو په باره کې ووې د منافقینو خبره وشوه د کافرانو خبره وشوه او د منافقینو خبره وشوه او د هغې نه پس بیا د عبادت خبره راغله نو پوه شئ چې اصل خبره د عبادت ته شروع هم د عبادت سره وشوه او ختم هم په عبادت سره شوه په منځ کې پکې د درې قسمه خلکو خبره په الفاتحه کې وشوه بیا د درې قسمه خلکو خبره په البقره کې وشوه او لکه ما چې درته ویلي وو چې په انسانیت کې درې نمونې خلک دي یا به هغوی مؤمنان وي یا به کافر وي او یا به منافق وي او په کافرانو کې ټول راغلل لکه اتیس چې دي چې یعنی څوک بالکل په الله تعالی یقین نه ساتي که مشرکان دي که هندوان دي هغه ټول خلک چې الله نه مني او د هغو سره شرک کوي نو هغه ټول پکې راغلل نو د کوم مقصد دپاره چې مونږ دنیا ته رالېږلي شوي یو نو آیا په هغې مونږ پوه یو د عبادت څه معنه ده زمونږ په ذهن کې د عبادت دا خیال راځي که نه چې زه په مسله ناسته یم او تسبیح کوم نفلونه کوم قرآن ویم او یا ما روژه ونیوه نو بس دا عبادت دی نو دا عبادتونه ضرور دي د هغې طریقې دي مونږ عبادت کوو په دې طریقه لیکن د عبادت دا ډېره لیمیټډ معنی ده یعنی مکمل معنی نه ده عبادت وایي بندګۍ ته چې انسان د الله تعالی بنده جوړ شي عبادت وایي غلامۍ ته عبادت د خپل ځان د ښکته کولو نوم دی عبادت وایي اطاعت ته په عبادت کې لفظ راځي عبد عبد څوک وي عبد وایي غلام ته او چې مونږ د عبادت معنی کوو نو مونږ داسې نه وایو چې غلامي کوئ بلکې دا چې پوجه کوئ سجده کوئ داسې معنی کوو که نه نو په دواړو کې څه فرق دی ځکه چې کله مونږ د عبد معنی غلام کوو د غلام آقا وي مالک وي نو زموږ په ذهن کې د یو سخت مالک سوچ راشي چې داسې یو ظالم مالک به وي او د هغه په لاس کې به چابک وي او کوړی به تمبوي د بندنه او غلام به چغې وهي کریکې به وهي او غلام به یې چېرته غورځولی وي او د غلام خیال د مالک سره نه وي نو زموږ په ذهن کې د غلامۍ دا تصور وي او اوس چې د الله تعالی دا خبره راشي چې د هغو د عبادت وشي نو الله تعالی هغه قسم مالک یا معبود نه دی هغه داسې نه دی چې ظلم کوي په مونږ هغه مالک دی، نو هغه خپل تعریف څنګه کړی دی؟ الرحمن او الرحیم. نو هغه الرحمن دی او الرحیم دی، او چې څومره مخلوق دی هغه ټول د الله تعالی غلامان دی. لیکن تاسو ګورئ چې په دنیا کې داسې خلک هم شته چې هغوی خپل مالک نه مني او نه د هغو خبره مني. هغوی خپل مالک مني نه، خوري اسکي، عیش کوي، ګرځي را ګرځي، اودو کیږي، پاسي، لیکن په خپل مالک پسې غلطې خبرې هم کوي. نو هغوی داسې ولې کوي؟ ځکه چې هغه الرحمن او الرحیم دی، هغه داسې مالک دی. ټیک ده؟ نو ځکه چې کله مونږ د عبادت خبره کوو، نو مونږ ته ځان په دې خبره پوهه کول دي چې مونږ ته د هغو غلامي کول دي، او په غلامۍ کې تعظیم راځي، په غلامۍ کې اطاعت راځي. نو دا څنګه غلام دی؟ دی د خپل مالک سره محبت کوي، په عبادت کې محبت دی، په دې کې تعظیم دی، عاجزي ده پکې، خپل ځان ډېر ښکته کول دي، او دا هر څه بې انتها د محبت سره. نو بیا هله دا عبادت جوړیږي. ځکه ما تاسو ته ویلي وو چې کله مونږ ایاک وایو، نو مونږ څومره غټه کلمه وایو او څومره لویه د محبت دعوه کوو، او تعظیم او د خپل ځان ښکته کول عاجزي کول. نو ولې په عام ژوند کې مونږ عاجزي کوو؟ ښکته کېدل صرف په سجده او رکوع کې نه، بلکې خپل روح ښکته کول، او دا صرف د سر ښکته کول نه دي. په دې سر کې چې کوم عقل دی، نو دا هم الله تعالی ته ښکته کیږي او که نه. او نن سبا اکثر خلک وایي چې ما ته خو دا هر څه پته ده، او وایي چې داسې خو کېدی نه شي، زما ذهن دا خبره نه مني. نه دې څه مطلب شو چې تا د الله تعالی تعظیم ونه کړو؟ د دې دا مطلب شو خپل ځان دې الله تعالی ته نه دی ښکته کړی. د بې انتها محبت په دې کې معنی ده. نو ټول انسانیت له الله تعالی څه پیغام ورکوي؟ اعبدوا ربکم. او د ټولو پیغمبرانو هم دا پیغام و، د ټولو انسانانو د پاره. یعنی هغوی چې کله خپلو قومونو له پیغام ورکوو، نو هم دغه یو پیغام و د ټولو چې عبادت کوي د خپل رب. او دلته اعبد الله نه دی راغلی، بلکې راغلی دی اعبدوا ربکم. سبحان الله. په دې کې څه حکمت دی چې اعبدوا ربکم راغی او اعبدوا الله نه دی راغلی؟ ګورئ کنه، چې کله تاسو وایئ چې رب، او د دې معنا ما تاسو ته په الحمدلله رب العالمین کې ویلي وه چې په رب کې څه معنی ده. رب وایي مالک ته، رب وایي مربی ته، منعم ته، قیم ته، ساتلو واله ته، پرورش کولو واله ته، چې مالک دی او هغه د بندیانو خیال ساتي، حفاظت یې کوي. او په رب کې چې د پاللو معنی راغله، نو پاللو واله څه کوي؟ هغه بیا خوراک او څښاک هم ورکوي. او لکه مور چې د بچی پالنه کوي، داسې پالل خویندې او وروڼه نشي کولی. خلک وایي چې زما مور زلوی کړی یم، او د هغې مطلب وي چې هغه د هر ضرورت خیال د هغو مور ساتي، د هغو هر ضرورت پوره کوي. نو چې کله د الله تعالی د پاره د رب لفظ راشي، نو په دې کې چې د حفاظت څومره هم معنی دي که نه، هغه ټولې پکې راځي. او چې کله هغه مونږ خپل رب وګڼو، نو په دې وجه تو د هغو عبادت کوه، او د هغو عبادت په دې وجه دی چې هغه ستا رب دی، او چونکې هغه ستا مالک دی، نو بیا ظاهره ده چې عبادت په د هغو کیږي. او چې هغه تاله نعمتونه درکړي دي، او ستا د ضرورت هر خیال هغه ساتي، او تاله هغه هر څه درکوي، ستا حفاظت کوي، نو بیا هغه رب د دې خبرې لایق دی که نه؟ هغه مستحق دی چې د هغو د عبادت وشي. ټیک ده؟ نو دلته د عبادت کولو وجه بیان شوی ده چې د هغو عبادت ځکه کوه چې هغه رب دی ستا. نو دا راته ووایئ چې تاسو چېرته دا سوچ کړی دی چې زما هم یو مالک دی؟ مونږ په هر څیز کې د یو مالک سوچ کوو. مونږ وایو چې د ګاډي زو مالکه یم، د دې کور زو مالکه یم، لیکن زما خو هم یو مالک دی. نو آیا زه خپل مالک پیژنم؟ مونږ چېرته داسې سوچ کړی دی چې زموږ هم یو مالک دی؟ چېرته داسې سوچ مو کړی دی چې زه هم د چا غلامه یم، او یا زما یو مالک دی؟ نو بیا مونږ هغه کوو چې هغه راته سوایي، چې هغه مونږ کوم ځای کینوي، کوم ځای پاسوي، چې سو راته وایي، نو هغه به راته ټول کول وي. چې په یو ځل مو هغه مالک ومنو، نو بیا د هغو هر حکم به منو. خو هسې په خوله ووایو چې مونږ غلامان یو، نو دا خو غلامي نه ده. یو بنده و، هغو غلام اغستی و، او چې کله هغه غلام خپل کور ته راوستو نو د غلام نه یې تپوس وکړو چې ته به څه خورې. نو غلام ورته په جواب کې وی چې تو را باندې څه خورې نو هغه به خورم، زه خو غلام یم، زه سویلی شم. بیا یې ترینه تپوس وکړو چې ښه کوم ځای به ودو کېږي. هغه ورته وی چې ته مې کوم ځای سنبلې نو هغلته به سنبلم. هغه وایي چې زه خو غلام یم، مالک ترینه تپوس وکړو چې ستا نوم څه دی. هغه ورته په جواب کې وی چې تاسو به راله یو دوه نومونه کېږدئ نو هغه به زما نومونه شي، زه خو غلام یم. نو هغه سړي سوچ وکړو چې دا خو د یو سړي غلام دی او دی څنګه دی، او هغه په هره خبره وایي چې تو راته سوی نو هغه به کوم، او زه خو هم غلام یم. هغه سوچ وکړو چې زه خو هم د چا غلام یم، لیکن زه څومره ځله داسې کوم. او غلام په معاشره کې د ټولو نه ښکته مقام دی. مونږ خو د خپلو بچو د خولې نه دا خبره نشو اورېدی چې نه زه دا کار نشم کولی، او یا دا تار ته چې څه ووایې دا زه نشم کولی. نو مونږ دا قسمه خبرې د خپلو بچو د خولې نه اورېدل نشو برداشت کولی. او یو غلام راته ووایي چې نه زه دا کار نشم کولی، او هغه هم چې د الله تعالی غلام وي، چې د هغو د هر چا نه په مونږ ډېر غټ احسانات دي، او چې څوک په مونږ باندې د ټولو نه زیات د نعمتونو باران وروي، او د چا په وجه چې نن مونږ قایم ویو، او د هغو نه بغیر خو مونږ قایم نشي پاتې کېدی. که هغه مونږ سلامت ونه ساتي، دا سا د الله تعالی په اذن سره چلیږي چې زه سا اخلم، او دا د ننه یې اخلم او بهر یې راوباسم، او دا هر څه د الله تعالی د یو کن په وجه قایم دي. او که هغه دا بند کړي نو څه به وشي؟ دا زموږ زړونه چې درزیږي او کار کوي، نو دا د الله تعالی په حکم سره درزیږي. او چې کله هغه دا بس کړو، نو بیا خو مونږ ډېر مشینان کو هم ولګوو، نو دې د ژوندي کولو کوشش نشو کولی، او یا کو ډېر هم اکسیجن ماسک ولګوو چې دا واپس راشي، لیکن هغه مړ زړو بیا نشي ژوندی کېدی. زمون خو خپل بدن هم د الله تعالی په حکم باندې چلیږي. دا ټول اعضا چې کار کوي، دا معده زمونږ دا ګردې چې کار کوي، دا آینه، دا سترګې چې کار کوي، او غوږونه، دا ټول د الله تعالی په حکم سره چلیږي. زمونږ د بدن یو یو عز د الله تعالی د احساناتو د لاندې ډوب دی، او په دې کې مونږ ودرېږو او وایو چې مونږ نه منو. زمونږ سره نشته وخت د الله د پاره، د هغو خبرې د اورېدو زمونږ سره وخت نشته. او که چېرې د یوې لمحې د پاره زمونږ ساه بند شي، نو مونږ به داسې شو لکه څنګه چې مهې د اوبو نه راوځي، نو داسې به زمونږ حال وي. بیا هم مونږ دا خبره نه ریالایز کوو چې د هغه رب څومره احسانات دي په ما باندې، د هغو مال عبادت کول دي. چې کله انسان خپل رب وپېژني که نه، چې هغه زما رب دی، که انسان دا خبره منه ومنله که نه، نو د ټول قرآن خلاصه یعنی نچوړ دا دی چې الله رب ومنئ. چې په کومه ورځ تاسو صرف یو خبره که ومنله که نه چې الله زما رب دی، نو بیا به په هغه ورځ تاسو سر نشئ اوچتولی. نافرمانی خو لا د لرې خبره ده، بیا د بنده تندی څنګه د سجدې نه اوچتېدی شي چې هغه زما رب دی؟ او دا وړه خبره نه ده. لکه تاسو وایئ که نه چې زما مور ده، زه د هغې خلاف خبره وکړم څنګه وکړم؟ هغه څوک ده؟ هغه صرف د دې دنیا ته د راتلو یو ذریعه جوړه شوې ده. هغې څوک جوړ کړي نه دي. هغه مالک نه ده. بیا هم مونږ وایو چې زه د هغې خلاف څنګه خبره وکړم؟ هغه خو زما مور ده. نو دا څنګه زموږ جبی چلیږي چې کله مونږ داسې غټې غټې خبرې کوو چې ها داسې ولې الله ویلی دي، دا احکامات ولې الله تعالی را کړی دي، دا خو ډېر ګران احکامات دي، دا ولې الله وویل، هغسې ولې وویل؟ چې کله مونږ داسې اعتراضات کوو، نو داسې او داسې سوچ کوو چې هغه خو زموږ رب دی، زه د هغو متعلق څنګه داسې خبره کولی شم؟ نو اعبدوا ربکم، که مونږ په دې بحث کوو نو بیا خو مونږ مخکې نه شو تللی. راځئ چې وګورو چې مخکې څه دي. که مونږ په یو یو ډیټیل کې لاړ شو چې هغه څنګه زموږ مالک دی، هغه مونږ له څنګه نعمتونه راکړي دي، هغه څنګه مونږ قایم ساتي، هغه څنګه مونږ چلوي، بیا به ټول وخت تیر شي. او ظاهره ده مونږ خو هغه څیزونه شمارولی هم نشو، ځکه چې هغه رب دی، د هغو عبادت کوئ، هغه د دې مستحق دی چې تاسو د هغو عبادت وکړئ. داغو د عبادت کستاسو نه څوک تپو سوکړي نو تاسو به ورله سو جواب ورکوئ. نو اوله دا ده چې هغه زموږ رب دی، ځکه چې یو به درته وایي چې د فلاني عبادت کوه، بل به درته وایي چې د بل چا عبادت کوه. تاسو د الله عبادت ولی کوئ، هغو ته سجده ولی کوئ، آخر ولی. او یو بله خبره، د الله سبحانه وتعالی په کلام کې دومره حکمتونه دي چې اعبدوا ربکم ویلی شو، او مخکې د هغې وجه هم بیان کړي ده. داسې نه ده چې بس عبادت کوئ. او ګورئ چې موږ کله ماشومانو ته وایو چې مونځ کوئ، او هغوی وایي چې ولې وکړو، موږ ورته وایو چې زه درته وایم چې وکړه. نو موږ ورته چرته هم د حکمت سره خبره نه کوو چې د هغې وجه څه ده، موږ ته پخپله پته نه وي. نو وړو ته به څه وایو؟ او الله تعالی سبحان الله موږ ته مخکې وجه هم بیان کړې ده، الذي خلقكم، اے خلکو تاسو پیدا کړی یې، او سبحان الله ربکم خو پکار ده چې وروسته راغلی وې، الذي خلقكم مخکې پکار وو. لیکن د قرآن چې کوم سیکوینس دی، دا په دې اورډر کې نه وي چې څنګه کارونه کیږي. الذي خلقكم هغه ذات دی چې هغه پیدا کړل، دا هغه ذات دی چې هغه پیدا کړل. دا خلقه لفظ چې دی، نو دا دومره غټه خبره ده چې ټول نعمتونه څومره هم چې ستاسو سره دي. که تاسو ته څوک وایي چې ستاسو سره څه څه نعمتونه دي، نو تاسو به وایئ چې زما په سر چت دی، زما سره رزق دی، هوا ده، اولاد مې دی، مور او پلار مې غټ نعمت دی. چې څومره هم نعمتونه تاسو شمارولی شئ، نو هغه به ووایئ. خو تاسو ته پته شته چې د دې ټول انحصار په څه وجه دی؟ په خلقکم باندې. ځکه چې که تاسو یئ، نو هله نعمتونه دي. که د اسلام نعمت دی، که د قرآن نعمت دی، نو دا ټول نعمتونه په دې ډیپینډ کوي چې تاسو یئ. که چېرې ستاسو وجود نه وی، یعنی که تاسو نه وی، نو بیا به څه وو؟ الذي خلقكم هغه تاسو پیدا کړی یئ. دا نن چې تاسو ناست یئ، سبق وایئ، نو په دې وجه چې هغه تاسو پیدا کړی یئ، نو دا د ټولو نه غټ نعمت دی. تاسې انسان جوړ کړی یئ. تاسو سوچ کوئ، سل کاله مخکې تاسو کوم ځای وئ؟ ستاسو خو د سره جسم نه وو، مونږ خو هېڅ هم نه وو. نو هغو مونږ له وجود راکړو، هغو مونږ له نوم راکړو. نو دا د هغو ډېر غټ احسان دی چې څوک پیدا کول واله وي، نو هغه مالک وي، او د پیدا کول واله ډېر غټ احسان وي، او پیدا کول واله د خپل پیدا کول واله سره ډېر محبت کوي. لکه ما چې درته څنګه وې چې مور صرف بچی پیدا کوي، نو ګورئ ټول عمر څنګه یو مور د خپل اولاد دپاره تړپیږي. اکثر خلک وایي چې زما اولاد ته دعا کوي. یو مور څومره د خپل بچی دپاره فکرمند وي، حالانکه هغې خو صرف پیدا کړی وي، جوړ کړی نه وي. لیکن د هغې په وهلو کې هم خیر خواهی وي، د هغې په غوسه کې هم خیر خواهی وي، د هغې په محبت کې هم خیر خواهی وي، د هغې په سختۍ کولو کې هم خیر خواهی وي. که هغه په تاسو سو محنت کوي، نو په هغې کې هم خیر خواهی وي. که مور سهر یو بچی را پاسوي، نو په هغې کې هم داغو خیر خواهی وي. نو سبحان الله، ګورئ هغې خو موږ جوړ کړي هم نو سبحان الله، ګورئ هغو خو موږ جوړ کړي هم یو. یعنی دلته د الله تعالی خبره ده. په سورت آل عمران کې به تاسو وایئ انشاءالله چې الله تعالی تاسو له شکل هم درکړی دی، او په دیرشمه سپاره کې راځي چې الله تعالی ستاسو یو یو شی دومره په زبردسته طریقه سره مکمل کړی دی. تاسو د هغو د مخلوق یو نمونه یئ. نو اوس چې هغو تاسو جوړ کړی یئ، سوچ کوئ چې د هغو به ستاسو سره څومره خیر خواهی وي. او دلته چې څومره میندې ناستې دي او اوري، نو هغوی زما په خبره پوهېدی شي چې د هغوی د خپل اولاد سره څومره محبت دی، او د خپل اولاد هر څه ورته ډېر ښه ښکاري.